درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. نن په مکه مکرمه کې د اختر المنز ادا شو. حاجیانو تیر شپه په مزدلفه کې تیر کړه او د جمرو وشتلو لپاره غاټي راغونډ کړل. پرون ورځ حاجیانو په عرفات کې تیر کړه، خو په افغانستان کې نن د عرفی ورځ اعلان شوی او طالبان ویلی دی چې د شنبه په ورځ د لوی اختر لومړی ورځ ده. سږکال د 10,000 افغانانو په شمول د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نږدې 1.5 میلیون مسلمانان د حج په مراسمو کې ګډون لري. طالبان په کابل کې د یو شمېر وسلو او مهماتو د نیولو خبره کوي. د طالبانو دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړې، ویلی دی چې د دوی د استخباراتو منصوبینو د کابل د ویشتمې ناحیې او د سروبي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوو جلا عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوک کسان له یو شمېر وسلو او مهماتو سره نیولي دي. د خبر پاڼې له مخې په ترلاسه شویو وسلو او مهماتو کې 15 کلاشنکوفونه له دوو شارژورونو سره، شپږ تومانچې له شپږو شارژورونو سره او یو امریکایي ډوله توغندۍ شامل دي. طالبانو د نیول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي او دای هم نه ده روښانه کړې چې دا کسان په کابل کې یا په سروبي کې توقیف شوي دي. د اسرائیل دفاع وزیر نن خبرداری ورکړ، تر څو چې حزب الله ډله بې وسلې شوي نه وي تر هغو به د اسرائیلو بمباري پر لبنان روانې وي. اسرائیل کاتس دا خبره د بیروت په جنوب باندې د اسرائیلي ځواکونو تر پرونی بمباري یوه ورځ وروسته وکړه. د اسرائیل دفاع وزیر وویل باید د تړونونو درناوی وشي، که داسې ونه شي اسرائیل به په ډیر قوت خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي. اسرائیل کاتس زیاته کړه چې دای دا خبره د لبنان د ولسمشر جوزف عون د تېرې شپې په ځواب کې کوي چې پر بیروت باندې د اسرائیلي ځواکونو بریدونه د نومبر د میاشتې له شوي اوربند څخه سرغړونه بللې ده. د نومبر د 28 نیټې د تړون له مخې د حزب الله وسلوال باید بې وسلو شي او د لبنان په شمال کې د لیتانی له سیند څخه 10 کیلومتره د اسرائیلو پولې شاته شي. د امریکا ولسمشر د روسیه او اوکراین جګړه د ماشومانو ترمنځ جګړې سره مقایسه کړه. ډونالد ترامپ د پنجشنبه په ورځ د جرمني له صدر اعظم فریدریخ میرس سره په واشنگتن کې د ګډې خبري غونډې په مهال وویل، ځینې وختونه تاسو په یو پارک کې دوه ماشومان وینئ چې د لیونیو په څیر یو بل وهي او له یو بله کرکه لري، نو کله ناکله دا غوره وي چې دوی د څه وخت لپاره همداسې پرېږدي او بیا یې سره جلا کړي. ولسمشر ترامپ د کیف او مسکو ترمنځ د سمدستي سولې امکان کم وباله. ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي و چې دا جګړه به ډیر ژر ختم کړي، خو اوس داسې ښکاري چې ناهیلي شوی دی. دی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمني زیاته شوې او ولسمشر پوتین او ولسمشر زلنسکي له یو بله ډیره کرکه لري. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې اورو. نن په سعودي عربستان او ګڼو نور هیوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ وه.
دلته نن د اختر لومړۍ ورځ ده، شاید افغانستان او پاکستان د هیوادونو کې اختر سبا ته وي. پرون عرفات ورځ وه، دلته عرفات ورځ الحمدلله ښه تېره شوه.
د روغتیا نړیوال سازمان د اختر په درشل کې د کانګو د ناروغۍ څخه خبرداري ورکړي.
کسانی که قربانی میکنن اگر در جلد
هغه کسان چې قربانی کوي که په خپل جلد کې کوم زخم ولري، خدای چې د غوښې د توته کېدو یا د ساروی د زبه کېدو پر مهال ګډون ونه کړي.
د کوچنیانو د ساتنې سازمان وایي په افغانستان کې په هرو 500 ماشومانو کې یو د لوږې له ناورین سره مخ دی.
کومکونه چې نړیوالو موسسات لخوا کیږي هغه هم دغه فقر ځپلې هیوادوالو ته نه رسیږي.
د منځني ختیځ د وروستیو تحولاتو په هکله هم ریپورت لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د جمعې ورځ داسې مهال چې سعودي عربستان کې د اختر لومړۍ ورځ ده، د طالبان حکومت د اعلان پر بنسټ افغانستان کې عرفه ده. دا چې جمعه رخصتي هم ده، نو ډیری خلک نن قرباني لپاره د څارویو اخیستلو لپاره ښار او بازار ته راوتي دي، خو دوی وایي سږ کال څاروي ډیر ګران دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د څارویو د یو بازار په غږیزې فضا سره پیلېږي.
افغانستان کې د طالبان حکومت اعلان پر بنسټ تاریخي ورځ خلک ښار او بازار ته راوتي چې قرباني لپاره څاروي واخلي.
حاجی بابا سو کې کړه
ولا به کړه شپږستا
زرم
وندار به وندار
څنګه مالونه قیمته یې سکار
ولاګه قیمته دا شی ولاګه د پروس په پاتری سمارکستا وای
مال ګران ده سکار هر پس 3000 روپے پر کړه سکار.
یو شمیر کابل خاریان وای سکار مالونه ډیر ګران دي او فکر نه کوي چې په دې سخت اقتصادي شرایطو کې څوک د اخیستلو توان ولري. د کابل د لوخیلو سیمې اوسیدونکو عبد الله ازادي رادیو ته وویل
په خو به سي مال موږ اخیستل کنه په 2500 روپی به نرخو اوس نرخونو دومره جکسوي دي چې په 1000 ول 2500 روپی باندې وړکای مال سوي ده. ځینې خلک اخیسته سي، ځینې خلک نه سي اخیسته، یا چا سي کاری هغه اخیسته سي، ډیر خلک به روزګار دي.
د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو زبی الله هم ورته خبره کوي.
هغه لای منډه ته مال مو کتول وړکای مال خلانه یو زاو ته خلانه مال نو ولا سکل ډیر جګ دي دین وړ کی ماته ده ډیر خلکو واسطه خپل نو واخلي دا وخت نه لرو چې دا نه کنټرول کی.
د چا سکل مالونه ولې ګران دي مالدارانو په دې اړه موږ سره خبرې ونه کړې، خو د کابل د پکتیا کوټ اوسیدونکو رحمان وای
موږ ګټه شه نرخونه مولې جګ دي، دوی وایي چې وچکالي ده حتی او واخه نشته دي شنه چې موږ ورته ورکولو او دا زحمت واړي ساتنه کو د وچکالي لپاره کابل امو مصرف زیات شوی ده، خو یې هم راي موږ ته عاید نشته دا د وجه موږ حکومتونه جوړ کړی.
پراپور کې د مراکشویو کسانو په خبره دی و په سبا یې سکل ول 200 تر 2000 افغانیو پورې ده. یو سیرلی ل 200 تر 900 افغانیو او یو غوی بیا ل 300 تر 1000 افغانیو پورې پلورل کیږي. د یادونه ده چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم سخته زیانمنه کړې او د مالدارانو ډېر شمېر څاروي تلف شوي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. مخکې بیا د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې ګاونډیو هیوادونو ته د څارویو د قاچاق مخه ونیسي، ځکه دوی د څارویو د بیې د لوړېدو یو لامل دا هم ګڼي. کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د غبرګولي په دوهمه د دغه ولایت له معروف او ریګستان ولسوالیو څخه د 1640 څارویو د قاچاق د مخنیوي خبره کړې وه. مخکې ایران ته د څارویو د قاچاق په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې نن د جمعې ورځ د زمال چې سعودي عربستان کې د اختر لومړۍ ورځ ده، د طالبان حکومت د اعلان پر بنسټ افغانستان کې عرفه ده. د سعودي عربستان مکې مکرمه څخه ډاکټر معصوم منګل را سره په تلیفون دی. ډاکټر صاحب سلامونه، حج درته تبریکی وایم.
وعلیکم السلام سرور صاحب، تاسو ته سلامونه. الله دې تاسو قسمت کې وکړي، ټول وطنوال ته سلامونه او د اختر مبارکي وایم.
څنګه د هوا، څنګه د ګرمۍ، د کمه د پرون، څنګه وضعیت او نن څنګه ده؟
هوا خو ګرمه ده، خو بیا هم هغه احتیاطي تدابیر چې دوی اعلان کړي د سعودي دولت نو اکثر خلکو هغه پلي کړل، داسې خاص مشکل خو الحمدلله نه دی اوس پورې پېښ شوی.
نن مو کوم مناسک ترسره کړل او پرون خو عرفه کې وي، شپه مزدلفه کې وکړه.
چو تقریبا څلورم تاریخ راته هغه کې موږ مینا ته لاړو، بیا مینا کې مشپته را کړل، بلکې شپې نه وخته عرفات ته لاړو. بیا عرفات کې مو مخام منځونه خو بیا ته مزدلفه ته ورسول، سترګې چې ورځېدل ول دي ټیم کې روان شو. شپه مزدلفه کې بیا نن هغه شیطان جوړ توي، هغه نن دی غوښتل وار واغه مو وښتل یغنه ورسته. بیا نو دی قربانی وشول او بیا دی خلف یا قصر چې سر وختان خړل کیږي یا کمیږي، هغه من را فرضی طواف موکړو.
حاجی صاحب ډاکټر دغه ډاکټر صاحب دغه د جمرو په وشتلو کې ډیر بیروبارې زحامي څنګه اوسه کلم ازدحام ډیر او بل په طواف کې چې کله حاجی صاحبان راسی بیا حرم شریف ته ګڼګونه ډیر
پورتللو کې ګڼګونه وا خو آلته بیا ډیر سیستم جوړ کړی او ډیر منظم کړی او ترتیب یې کړی او پلونه وايي پلونه نو څوک په یو لار اور پرېښودل څوک په بل لار نو الحمدللہ ډیر په خیر تیر شو ما زغلم دي ته ورختا و مچې دا کې بلګ مشکل جوړ شي خو ډیر ښه وشولو خاص مشکل نه و او دا ښه سیستم هم لګولې عوام ډیر مناسب و غلط کوم ځای کې چې مراسم وي هغه ځای کې ډیر ښه عوام ته لیلو برابر و دي سیستم ته جوړ کړو
مننه حاجی صاحب وطنوالو ته مو پیغام مهرباني وکي
نو وطنوال دي اختر مبارکی وای مټول تا نو پیغام می دادې چې دی سرویو حلال اول کې دی لګ احتیاط وکي چې کوم مرزونه وی هغه انتقال نشي نو اختر دی ټول ته مبارک شي
ډیر ډیر مننه درنو اړیدونکو ډاکټر معصوم منګل لمکه مکرمه څخه موږ سره خبرې کولې. په افغانستان کې د لوی اختر پر رسیدو د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یواد کې د کانګو وینې بهیدونکو تبې د زیاتوالي خبرداري ورکړی دی. د سازمان د پنځشنبه پر ورځ خپل اکسپانه له خلکو غوښتي چې د ځان ساتنې په موخه په جدي توګه د مخنیوي تدابیر ونیسي. په افغانستان کې له دې ناروغي یو شمېر ځانګالي وایي چې د دوی د کورنۍ غړي د څارویو د کنی د چلو له امله په دې ناروغي اخته شوي. تبا زکام د ملا درد د پښو درد او نس ناستی لري. نور حال په دغه ریپورت کې
څار رقم مریض د جرس مې اومده را
رحمان په تخار ولایت کې د مالداري چاري تر سره کوي. د وای چې میرمنې د څارویو د کنې د چچړو لامل د کانګو په تبي اختس او لڅو میاستي دوامدار درملنې سره سره لا هم روغه سوې نه ده. د ازادي رادیو ته وویل چې میرمنې تبه درلوده زکام و او په بدن کې نور دردونه احساسول.
شینګ مدګوره کاش مې کړ هم پاسه ګردنش د مشانه چسپیدګي بده مې کله چې زما میرمن غو لوښله همدا کنې په غاړې نخته و سو ورځې ورسته تب پیدا کړه. بیا یې پښې او د پښو او ملا درد پیدا کړه. لزه یې پورته کېدلې نه شو. سو داوله ناروغي ورته پیدا شو. ډیره درملنه مو وکړه خو لا هم ښه شوې نه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د اختر پر رسیدو په افغانستان کې د کانګو وینې بهیدونکو تبې CCHF پېخې مخ په زیاتېدو دي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ د جون په 15 په خپل اکسپانه په یو پیغام کې خلکو غوښتي چې د ځان ساتنې په موخه دی د مخنیوي تدابیر په جدي توګه په پام کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه خلک چې په افغانستان کې د څارویو د قرباني کولو تکل لري له څارویو ځان او د کورنۍ غړو ته د دې ناروغۍ د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د کابل خار اوسیدونکو فیصل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کابل موږ ډېر اندخمن یو چویل کېږي چې د کانګو ناروغي د همدې حیوانات لالار انسانانو ته انتقال کېږي. موږ هیله لرو چې هغه کسان چې خپل مواشي خرڅول لپاره راوړي هڅه وکړي هغه حیوانات چې په هویږي کنه لري لومړی دوا پشي پرې وکړي او کله چې ولیدل شو چې ستونزه نه لري بیا خرڅول لپاره راوړي تر څو څوک ناروغ نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په ټکو د کانګو ویني به دونکې تبای و جدي ویروسي ناروغي ده چې انسانانو ته دخته څارویو د وینې یا غوښې سره د تماس لري په ځانګړې توګه د حلالولو پر مهال ور انتقالېږي. په افغانستان کې د ساري انتاني ناروغيو د څنګه ډاکټران کانګوې وساري او وزونکې ویروسي ناروغي بولي او خلکو نه غواړي چې د لوی اختر په ګډون هر وخت د څارویو د حلالولو پر مهال اړین احتیاطي تدابیر په پام کې وساتي. د ساري ناروغيو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کسانی که قربانی میکنن اگر در جلد خود زخم داشته باشند
اگر کسان چه قربانی کوی که په خپل جلد کې کوم زخم ولري خدای چې د غوښې د توته کېدو یا د ساروی د زبه کېدو پر مهال ګډونونه کړی او اگر کسان چې حیوان زبه کوي باید ماسک آینه کې پیشبند دستکش او موزه ولري او چې کله حیوان زبه کړه هڅه دی وکړي چې تا ټول ترخاور لاندې خخ کړی او غوخه هم باید په سمه توګه پخه شي، چې نه یوازې د کانګو ناروغۍ بلکې د نورو میکروبي ناروغیو له خپرېدو هم مخنیوی وشي.
ښاغلی عمری له مالدارانو غواړي چې د دې ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د پخپلو څارویو او کورونو کې دواګانې وشیندي. دا په داسې حال کې ده چې د پروان ولایت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په دې ولایت کې دوه کسان د کانګو تبې له امله مړه شوي او 15 نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې انتانی روغتون په تیره میاشت کې د کانګو تبې د سلو شکمنو پیښو د تایید راپور ورکړی دی. د انتانی روغتون مسؤلینو په کابل کې رسنیو ته ویلي چې سکل د کانګو تبې مثبتې پیښې د تیر کال په پرتله له 10 تر 15 سلنې پورې زیاتې شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو تبې د وروستیو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تیر کال په جوزا میاشت کې اعلان کړی و چې په تیرو دوو میاستو کې د نورو میاستو په پرتله د کانګو تبې ناروغۍ 80% زیاتې شوې دي. دغه وزارت په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی و ویلي و چې د 2040 کال له پایله تر 50 میاستو پورې په دې ناروغۍ د اخته کېدو شاوخوا 203 پیښې او د مړینې 6 پیښې ثبت شوې دي. شدید تبه، سر درد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د خېټې درد او نس ناستی د کانګو ناروغۍ له لومړنیو نښو نښانو او علایمو دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په هرو 15 ماشومانو کې یو یې د لوګې له ناورین سره مخ دی. سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان د بودیجې د کمښت او کورنۍ لپاره د خوړو د مرستې د کمښت لامل د لوګې له جدي کچې سره مخ دی. نور تفصیل په د ریپورت کې.
په افغانستان کې 50% ماشومان په کافي اندازه خواړه نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فرید و چې ویلې د بیکاری او بیوزلی لامل یې ماشومان ته په کافي اندازه خواړه نه رسیږي. د چې د 50 کوچنیو ماشومان پلار دی. ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې 50% ماشومان په کافي اندازه خواړه نه لري او د ستر ناورین سره مخ دی. کوم کومکونه چې نړیوالو مؤسسات لخوا کیږي هغه هم دغه فقر ځپلې هوادوالو ته نه رسیږي. موږ په نړیوالو باندې غږ کوو ترسو د افغانستان فقر ځپلو خلکو سره په صحیح معنی مرسته او کومکونه وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د شپږو ماشومانو مور چینه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. هم ازادي راډیو ته وویل دا خواندې چې دواړه وزګار دي د خپل ماشومانو لپاره کافي خوړن نسی برابر ولای او له شدید بیوزلی او لوګي سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا فقر تنگ دستی او مریضی او مشکلات بسر میبریم.
موږ بیوزلی، ناروغه او بد وضعیت کې او روغتي اقتصادي او غني نورستونځ په خپل ژوند کې لرو، خو هیڅ ډول مرسته او همکاري مون نه د ترلاسه کړي او نه مو څوک درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په افغانستان کې دا مهال په هرو 15 ماشومانو کې یو یې د لوګي له ناورین سره مخ دی. سیف د چلډرن د جون په 15 د لوګي ناورین اړوند نړیوالې ادارې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ IPC د نوې چیرنې پر بنسټ راپور ورکړی چې په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان چې د ټول هیواد 40% ماشومان کېږي د بودیجې د کمښت او کورنۍ ته د خوړو د مرستو د کمښت لامل د لوګې لجدي کچې سره مخ دي. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د لوګې د ناورین د خرابېدو یو لوی لامل د خوړو د مرستې په بودیجې کې 40% کموالی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې که څه هم هغه شمیر چې تمه کېده سکال به د خوړو له کمښت سره مخ سي د تیر په پرتله د پام وړ کم دی او پرمختګ یې کړی، خو په ټکو یې افغانستان لا هم د لوږې له لوړې کچې سره مخ دی. دا سازمان وایي د هغو خلکو په شمیر کې چې د 2015 کال له اکتوبر مخکې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوي وو په اوسط ډول له 14% 1% ته راټیټ شوي دي. د سیف د چلډرن راپور کې راغلي چې د مرستندویه بنسټونو د پروژو د ځنډیدو او پای ته رسیدو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 440 روغتیایي مرکزونو تړل کېدو سره ناورین لا زیات شوی چې له امله یې نږدې 3 میلیونه نور خلک هم لومړنیو روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې سیف د چلډرن د افغانستان په شمال او ختیځ کې د 14 روغتیایي مرکزونو لپاره ملاتړ ودروي، خو په ټکو یې دا اداره اوس مهال د دې مرکزونو د فعال ساتلو لپاره له بدیل لنډمهاله تمویل نه کار اخلي. وړاندې راغلي چې د دې 14 روغتیایي مرکزونو بندېدل به د دې لامل شي چې په میاستني ډول نږدې 1000 ماشومان د شدید خورزوکی لپاره لماینه پاتیسی او شاوخوا ډیر لزرو ماشومانو په ګډون به ل ووی زره ډیر خلک په خپلو کلیو کې روغتیاي خدماتو ته لاسرسي ونه لري.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د اپریل لومړۍ د جون تر پنځمې له تورخم او نورو پلو دوه لکه افغان کډوال افغانستان ته اړول شوي دي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دغه رپورت کې.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت ویلي سکل د اپریل لومړۍ نیټه نه تر د جون پنځمې نیټه پورې خوښه دوه لکه افغان کډوال د تورخم چمن او نورو سرحدونو لاره افغانستان ته لیږدول شوی. په پاکستان کې مېشت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته د مارچ یو دیرشمې نیټه مهلت ورکړل شوی وو او پی وار کارډ لرونکو ته د جون دیرشمې نیټه مهلت ورکړل شوی چې لدی ملک دی وزی. د خیبر پختونخوا د قبایلی او سرحدي امور محکمې ویلي چې د جون دیرشمې نیټې نه پس په د هر ډول کارډ حیثیت ختم شي او افغان وګړي به په دې ملک غیر ملکی تصور کیږي او یوازې په پاسپورت او ویزا باندې به پاکستان ته تګ راتګ کړی شي. دا محل د پنجاب، سند، گلگت، بلتستان او کشمیر نه د افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده، خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه افغان کډوالو ته څه نه دی ویل شوی او نه هم چا ترې کډي وستلي. په پیښور کې د افغان کومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وویل چې په کار دی دا نیټه ورته وغځول شي او دوی ته د خپلو کاروبارونو راغونډولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي.
چې کمې کډې روانې دي له سند پنجاب نه ډېر زیات خلک لاړل، اکثریت خلک دلته کاروبارونه وو، جایدادونه پاتې سو، موټرې پاتې سوې، ټکټرې پاتې سوې، روزګارونه پاتې سو، خو په زبردستۍ دا وایستل. پی آر کارډ خو موږ ته ملل متحد را کړی دی یونیسار، زمنګ د دې خبرې جواب با انیسار مونږ ترا کی. مونږ چې کم دلته کاروبار لرو دغه کاروبار ذمہواری با مونږ ته حکومت کوي. زمنګ چې څومره پیسې دلته بند دي دا باید حکومت مونږ ته راوباسي. دې خساره که مونږ ته انیسار را کوي او که پاکستان حکومت را کوي بالکل نور مونږ خوشاله یو چې لاړ سو واپس خپل وطن ته.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دا محل په پاکستان کې خوښه اتلاکا افغان کډوالو ته ای سی سی یعنی افغان سټیزن کارډونه جاری کړل شوی. څه باندې څوار لسلاکا بیا په پی وار کارډونو باندې ژوند کا او په زرګونه شمیره کې ورسره بیا اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د پاکستان حکومت ویلي چې له دې ملک د غیر قانوني غیر ملکی وګړو وستلو پالیسي د ملي امنیت لپاره مهمه ده او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړای. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر او ورسره نورو بشري حقوقو سازمانونو ویلي چې په کار دی افغان کډوال خپل خوخې ته پرېښودل شي او په زور دی له دې ملک و نه وستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت.
د لبنان او اسرائیل ترمنځ د پروسه کال نومبر میاشتې د شوی اوربند ماتې دوت اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې چې اسرائیلي الوتکو پر پلازمینې بیروت بمباری وکړه. اسرائیل وایي چې حزب الله ډلې بیا وسلې ترلاسه کړي او تر هغو چې دا ډله بې وسلې شوې نه وي بریدونه به روان وي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د اسرائیل دفاع وزیر نن خبرداری ورکړ چې تر هغه به د اسرائیل بمباری پر لبنان روان وي چې ایران په لوه حزب الله ډله به وسلو شوی نه وي. اسرائیل کاټس دا خبري یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې اسرائیلي ځواکونو د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي برخو بمباری وکړي. د اسرائیل دفاع وزیر نن په یو بیان کې وویل تر هغه چې د اسرائیل دولت خوندي شوی نه وي په بیروت کې به هیڅ ډول آرامي و نه ګوري او په لبنان کې به هیڅ ډول نظم یا ثبات و نه ویني. شاغلی کاټس زیاته کړه باید د تړونونو ترناوی وشي او کتا سو هغه څه ونکړي چې ضروری دي موږ به په ډیر قوت خپل بریدونو ته ادامه ورکړو. د اسرائیل دفاع وزیر دا خبره د لبنان د ولسمشر جوزف آون د تیر شپې په جواب کې کړې ده چې پر بیروت باندې د اسرائیلي ځواکونو بریدونه د نومبر د میاشتې له شپې اوربند څخه سرغړونه بلل ده. د نومبر د 28 منټې د تړون لمخې د حزب الله وسلوال باید بي وسلو شي او د لبنان په شمال کې د لیتانی لسین څخه 1.5 کیلومتره د اسرائیل له پولي شاته شي. اسرائیلي الوتکو د پنځشنبه په ماښام د لبنان پر جنوب بمباري وکړه چې له عملې په زرګونو کسان مجبور شول چې خپل کورونه پریشتي. د رویټرز اژانس د راپور لمخې اسرائیلي الوتکو لشتر لشه لس ځله د بیروت جنوبي برخه وویشته. تر دې بمباریو نږدې یو نیم ساعت مخکې د اسرائیل پوځ په څلورو ځایونو کې خلکو ته خبرداری ورکړ چې دا سیمې پریشتي. د لبنان د پوځ وی سرچینې د پنځشنبه په ورځ رویټرز اژانس ته ویلي وو چې دوی داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې د بیروت په جنوبي سیمو کې یو شمېر کسانو وسلې زیرمه کړي دي، خو کله چې پوځ هلته ورغی څه ترلاسه نه کړل.
له خبرونو ور اخوا
د پنځشنبه په ورځ د خوست د مرکزی زندان څخه 104 د شتنه بندیان آزاد او د 109 کسانو د بند په موده کې تخفیف راغی. د مسؤلینو په وینا چې اوس مهال په زندان کې پر کسبونو د بندیانو د سمبالښت لپاره د حرفوي زده کړو یو شمیر پروګرامونه روان دي تر څو هغوی په راتلونکي کې د کار او کسب له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. مسؤلین زیاتوي چې د خوست په زندان کې دا مهال د 28 ښځو په ګډون شاوخوا 1000 کسان بندیان شته چې تر ډیره په جنایي جرمونو کې د لاس لرلو په تور بندیان شوي دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د لوی اختر در رسیدو په پار د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو له زندانونو څخه د بندیانو د آزادۍ د پښان د خوست محبس د لزګونو بندیانو د بند پاتې موده هم وبخل شو او له زندانه خوش شول. په افغانستان کې عموما اخترونو او ځینو ملي مناسبتونو کې د چارواکو لخوا یو شمیر بندیان چې جرمونه یې درانه نوي خوشی کیږي او د ځینو نور بیا د بند په موده کې کموالی راځي. یو تن خوشی شوی بندي داوود مشال رادیو ته ویل
دا چې د خوست زندان کې یو بندي يم تقریبا نن اسمیاشتې تخفیف او یو اسمیاشتې قائد مو تیر کړی دی. آئندہ کې د موږ نه خدای داسې جرم نه صادروي چې بیرته بیا موږ د زندانونو ترځو. او ټولو ملګرو ته زه دا توصیه کوم چې ملګرو هغه څه چې چانه ویل دلی په زندان کې دی کېږي دینه باید سړی عبرت وخلي.
د خوست مرکزی زندان څخه آزاد شوی بندیان وایي دوی دا ځل ټولنې ته په یو نوي او مثبت فکر ورزي او د مزاحمتونو د ایجاد پر ځای به خپلو خلکو سره د امکان تر کچې مرسته کوي. یو بل تن آزاد شوی بندي فضل الرحمن ویل
قائد مې دوا کوله وو تقریبا موته چې وبخله شو 15 میاشت قائد موته وبخله شو او په آینده کې دغه بندیانو نه چې د ازادیږي د دوی نه مې دا تمه ته وکړو د نورو ځوانو نه چې د کوم جرم تکرارېږي له دې نه ډډه وکړي او دا خلک چې لسوي دي دوی باید پاینده کې ټولنه ته خدمت وکړي او په دا جرایم دوی په مهمنتیا سرګند کړي.
د سمو دراهیس د خوست په مرکزی زندان کې د میخانیکی انسټیټیوټ په تخنیکی همکاري پر کې سبب کمال د بندیانو د سمبالښت په خاطر د حرفوي زده کړو پروګرام روان دی چې آزاد شوی بندیان دوی لپاره ډیر ګټور بولي. یو بل تن آزاد شوی بندي محمد شاخان ویل
خدا ټولنه کې موږ انجینری ټیم ته مصروف کړی و موږ نه دلته کورینه برینه زده کول ان شاء الله موږ خپل همکاري په خاطر چې د موږ سره همکاري وکړم موږ خپل خلخونه ته بل بچی ته موږ کړی چې وسلول نه پکا پیدا کو.
بلوري ته مسؤلین وایي چې نه یوازې زندانیان سره ښه چلند کوي بلکې د دوی حسادت چې د بیلابیلو روزنی زبرانه مول لري هغه د سالم کسانو په توګه ټولنه تستانه شي. د خو زندان مشر ذبیح الله طلحه ویل
یو سلو سلور دش کسان آفر شوی دی او یو سلو نه نه کسان چې دی دوی دی بند موده کې تخفیف راغلی چې په دا یو سلو سلور دش کسانو کې تقریبا درې کسان زنانه پکې شامل دي او د نورو چې دا نارینه دي.
دی یادونه ورده د خوست په مرکزی زندان کې دا مهال لوی اختر ته د افشوی او بندیانو په ګنون ټول شاو خوزر کسان بندیان پکې دي چې اته وشتنی خزی دي. د مسؤلینو په وینا د بندیانو لوی برخه هغه کسان دي چې مخکې د نشه یي توکو د کاروبار په ګډون په نورو جنایي جرمونو کې لاس درلود.
رینجن په شونځي کې دا اول سین سنول تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالد ټول شي سی وی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هله او احترامات می اومنه کډر منو درو ناز دکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرفاس و هم دلن رزی درسی موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول درنه او کډر من زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت جمع بم پتنوی خوشاله کول لیز دکون کو لکه سرنګ چیز مرسته سودنن رزی درسی مضمون د افغان مشور مرمن اړوند دی. د افغان مشور مرمن پیژن او د هغوی د ژوند په حق لپش پر معلومات تر لاسه کو. په چیرې ورځو لستونه کې مرابطه سو اتلی افغانی قهرمان مېرمنې وپیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتله زړوره افغانه مېرمنه پیژنو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات بلو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنه او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او آماده ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوږ زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده. ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اورېدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت وو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. رابعه بلخي څوک وه؟ رابعه بلخي د پښتو او پارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږیدلې وه. درنو قدرمنو زده کوونکو، ولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او پارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې د لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږیدلې ده. رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینواله وه. میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډیر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې. د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وو او کومې لاسته راوړنې درلودلې. درنو زده کوونکو، لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډیر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام باکتاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغه جرأت او شعري قوت هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یو بیلګه ګرځولې ده. ترنو او قدرمن زده کوونکو ولولو چې میرمن ربیعه بلخي شعرونه ډیر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي، او هم چنان میرمن ربیعه بلخي په خپل شعرونو کې ډیر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دوو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن ربیعه بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یو بیلګه ګڼل کیږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود کلتور کوم فرهنګ چې و په هغه وخت کې دا هیڅ جایز نه وه د یو افغاني میرمنې لپاره تر څو هغه د یو غلامه سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن ربیعه بلخي په ډیر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپل مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بیلګه په نامه سره ونومول سوه. د ربیعه شعري ځانګړتیاوې ولولو چې د ربیعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د ربیعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلې دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د ربیعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن ربیعه بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډیره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغېزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې ربیعه د فارسی ادبیاتو د لومړني یو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. ترنو خوږو زده کوونکو، ربیعه بلخي د فارسی ادبیاتو د لومړني ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکي برخه ده. یعنې یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کیږي. یعنې د میرمن ربیعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کیږي. د ربیعه بلخي مرګ ولولو چې ربیعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو. د ربیعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن ربیعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن ربیعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. ربیعه زیږه د افغان ښځو لپاره درنو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن ربیعه بلخي زیږه د افغان ښځو لپاره لولو. رابیه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یو بیلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړل. درنو خوږو زده کوونکو، میرمن رابعه بلخي د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو؟ رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه و، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم وه. انې میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې ترڅنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم وه. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. انې د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی شو، ترې استفاده کولی شو. یعنې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغان زړورو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه، همچنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه، او یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه هغو د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغې یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یوړله، او د هغو یو بیلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سپل. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده سنه درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي. هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي، د میرمن رابعه بلخي د ژوند په حق له مو ولوستل شي. میرمن رابعه بلخي څوک و، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې و، کوم کارونه یې سرته رسولي و، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، او څنګه یې خپل ژوند د لاس څخه ورکړ، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په شدت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي، او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپاټ کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکهله او احترامات به قبول کی قدرمن او ګلالو زکونکو. لمن چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند اوسئ، او د صحت جامې مو په تنوي. درنه او ګلالو زکونکو، د تل په سیر یو ځل بیا هم تاسو ټول د شرق واس وایم. زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنه وګورئ. ځکه لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهور میرمنو اړوند دی. موږ تاسو به نن ورځ بیا افغاني مشهور میرمنې وپیژنو، او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنه وګورئ. ځکه لکه څنګه چې زموږ تاسو د تیر ورځې لوست د میرمن رابعه بلخي اړوند به، موږ تاسو میرمن رابعه بلخي وپیژنل، او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو وپیژنل چې میرمن رابعه بلخي نه یوازې د شاعر وه، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول شوی وو. نو هم چې نن درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلي قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل نننی ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه درسره موجود اوسېږي، ځکه د نن ورځې لوست ډېر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست به په اسانه توګه سره زده کړي، د دې تر څنګ تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچا او قلم له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. رزو وس درنو زکون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه سرایا ترزی ده. ولو چې ملکه سرایا ترزی څوک او څه ډول یو شخصیت وو او کوم کارونه یې زمرا د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه سرایا ترزی. ملکه سرایا ترزی د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د انجنونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. سرایا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا د مشک کې زیږیدلې و. نوموړي د یو مخکښ او لوستي کورنۍ غړی و. د هغې پلار محمودی ترزی د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکی شخصیت و چې د هغې په افکار او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. ولو چې ملکه سرایا ترزی د افغانستان یو لومړنیو مخکښ او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقوقو د ملاتړ په حق کې وو، بلکې د دې تر څنګ د انجنونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه سرایا ترزی په 1899 میلادي کال د نومبر پر 24 نیټه په سوریه د مشک کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمودی ترزی نومیده او محمودی ترزی په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودی ترزی کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیدې باندې ژور اغیزه کړه و او د یې نور پرمختګ ته هڅولې و. سوریه ترزی په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. ولو چې ملکه سرایا ترزی په یو داسې با تعلیمه او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې و، کوم چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپله باسواده شخصیت و، یعنی محمودی ترزی خپله د علم او تعلیم سره ډېره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه سرایا ترزی هم ډېره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره وه. په 1913 کال کې سرایا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د سرایا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه سرایا ترزی په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازی امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې تر څنګ دا د غازی امان الله خان او ملکه سرایا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې. په دې برخه کې هم د ملکه سرایا ترزی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه سرایا ترزی کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې لري. ملکه سرایا ترزی د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او انجنونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولی دی. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه سرایا ترزی نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته، په هغه مهال کې ملکه سرایا ترزی نه یوازې دا چې د ملکې دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې تر څنګ ملکه سرایا ترزی د ښځو او انجنونو
نجونو د حالت تشکول لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و؟ لومړی د انجونو د زده کړو ملاتړ. سرایا د انجونو لپاره د شونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجونو د شونځیو ته د لیږلو په هڅولو سره د ښځو د زده کړو په برخه کې لومړني ګامونه پورته کړل. هغې په 1928 کال کې د افغانستان لومړني د انجونو شونځی چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایا د لومړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره شونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره شونځي جوړ کړ، بلکې د دې ترڅنګ د انجنونو کورنۍ د ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لونې درس ویلو لپاره شونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړني ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او هم چې نن په 1928 کال کې په افغانستان کې لومړني د انجنونو شونځي چې جوړ شول، هغه په خپل د انوار المعارف په نامه سره دل چې دا هم ملکه سرایا طرزی تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې د پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د ښځو د پوهاوي لپاره کار کوه. هغې د ارشاد نسوان په نامه یو خپرونه پیل کړله چې د ښځو د حقونو په اړه مقالې خپرولې او ښځې یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایا طرزی سرته رسولی و، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړی خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایا طرزی یوه خاصه او ځانګړې خپرونه پیل کړله چې په هغه خپرونه کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کوم خبرونه چې و د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خبرونه و چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سرایا په عامو غونډو کې د بې حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایا طرزی نه یوازې دا چې د ښوونځي په جوړولو کې او هم چنان د رسنیو په پالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا طرزی په زیاتو غونډو او جلسو کې بې حجاب ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې هغه له منځ څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځ څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سرایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې په اعلی برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې و. یعنی ملکه سرایا طرزی نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنی د ملکې په حیثیت د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم په اعلی ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه ترڅنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان مرسته کړې وه په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لویه ملاتړ کوونکې وه. اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزی میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزی د افغانستان د لومړني عصري ملکې په توګه ارزښمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکو نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سرایا طرزی په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښوده. او هم چې نن ملکه سرایا طرزی نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې هم چې نن د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایا طرزی ټولې افغاني مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي سیاسي چارو ته بللی وي او هغوی ته دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرای طرزي نوم پاتې دي او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرای طرزي نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه: سرایا د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړه، په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیا او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سرایا طرزي د غازی امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړل چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسا وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایا طرزي د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي آیډیا په نوي نظرونه پیدا کړل او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړل او دې ته یې دا روحیه ورکړله د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه: په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سرایا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید، یعنی د دوی کډه کول، یې هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاڅون وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فیل کړه، نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپل پناه یووړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په همیاشت کې ملکه سرایا طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او دا دین پانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي اوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. تاسو د ټولو درنو زکونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زکونکو، لمن دې چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. از موږ تاسو د نن ورځې د درس پای وو. هیله ده چې خسته شوي بنه یاست تر بل درس څخه پوري. د لا په مان شو وخت درته غواړم.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 300 301 11.
هم قربت يا هم قربت
بازار د خوشحالی ګلونه.